لدې مخکې هم له ایران سره په دې اړه خبرې اترې شوي دي او نتیجه یې نه ده ورکړې. آیا دغه لیدنه به د دې لامل سي چې افغان سوداګرو ته به ترانزیت، ترانسپورت او نور سهولتونه برابر سي؟
په تاسف سره باید وویل چې مخکې هم یو سلسله خبرې شوي وي، اما عملي ګامونه نه دي اخیستل شوي. ستونزې اوس هم شته دی په ترانزیت کې او په ترانسپورت کې، خصوصا په داخلي تجارت کې هم موږ د ایران سره یو څه ستونزې لرو. د ډیزل د پاره چون دا هیات په ډیره جګه سطح باندې پرزنت، رئیس د اجرایه په سطح باندې، په خوا د وزیرانو په سطح باندې به هیاتونو سفر کوو. زه امیدوار یم چې ایرانی طرف او افغاني طرف دې ته خاصه توجه وکړي. هغه پروتوکولونه چې د دوی ترمنځ د همکاري او پرون امضا شول او امضا کیږي نور هم دوی هغه په عمل کې پلی کی او تنها د کاغذ په مخ باندې پاتې نشي. زمونږ هیله خدا ده او که چېرته د کاغذ په مخ باندې پاتې شي نو زه په تعصب سره باید ویم چې زمونږ تجارتي او ترانزیتي ستونزې او پرمختګونه په مخ باندې نه ځي، ستونزې نه حلېږي، تجارت به همدغه شان د مشکل سره مخامخ.
د ازادي راډیو ده د هلمند په نادعلي ولسوالۍ کې د ناامنیو له امله لسیمو د خلکو کډه باریږي. په دې اړه به واورو چې دوی خوندي ځایونو ته ځانونه رسوي. د ازادي راډیو د سیمیز خبریال د راپور لمخې په دې ورځو کې چې د څلور نیمو میاشتو ازموینې هم دي، په ښوونځیو کې زده کوونکي کم تر سترګو کیږي. د نادالی اوسیدونکي وایي پر حکومت د نامنیو د اوجدیدلو له امله بې باور سوي دي، خو د هلمند امنیه قومندان وایي د عملیاتو په خاطر دوه لومړیتوبونه لري چې هغه مارجا او سنگین ولسوالۍ دي. په دې اړه د الیاس دایی راپور اورو.
درې ورځې پرله پسې ورښت هغه کورنۍ سختې نارامې کړې دي چې د جنګونو له امله د نادالي ولسوالۍ د ګروپ شش اړوند دشت او تریخ نه ورته راکړه سوي دي. دلته په خامو او نیم نړیدلو کورونو کې ناستو خلکو د ستر په خاطر د ځانونو دپاره د لرګیو او بوټو دیوالونو راګرځولي دي. په دې سیمه کې خلک یو یا بیخي نه تر سترګو کیږي، خو یوه ډله کلیوال د محمد یوات سره د هغې نیمې نړیدلې خونې تیر پورته کوي چې د ورش له امله راشوه سوی دی. محمد یواز د لوی ماند له سیمې چې اوس د وسلوالو په ولکه کې ده، د زرغون کلي اړوند دې سیمې ته راکډه سوی دی. دی وایي درې میاشتې پوره سوي دي خو تر اوسه هیچ چا مرسته نه ده ورسره کړې. محمد یواز وایي د اولادونو د سر د ژغورنې په خاطر یې کښتونه او حیوانات پرېښي دي. ده په داسې کور کې چې لا یې خاوند معلوم نه دی اړولی دي. د کور انګړ د ورښت په اوبو ډک دی، خونې دروازې نه لري او دوه ببر سرې ماشومان د یخه ځامې ټکوي. محمد یواز وایي حکومت یې مرسته وکړي یا دې امنیت ټینګ کړي.
د لوی مانده سره پیرا رسوي په زرغون کلي کې پراته مرستې متردوس پورې نه دلدلې، مګر چار پلا ورسو هغه وکیلان خپل نپارې ټول کړي، خپل مرستې اخي او یا خپل دوستانو قریبانو ته ورکوي، مګر نور چې ورسي هلته خپل شاوخوا نږدې پرېږدي لانه. نو موږ دولت څه دا خواهش کوو چې موږ ته مرستې راکړي او موږ ته سرپناه ځای راپیدا کړي او یا امنیت راولي.
د وسلوالو سره د حکومتي سرتیرو د جنگ لومړۍ کرښه په چانجیر او بشران کې ده، خو د ډزو ژغونه داسې اسانه تر غوږو رسیږي چې د دې سیمې خلک یې هم وارخطا کړي دي. اکثر خلک د امنیت په اړه په احتیاط خبرې کوي. داسې معلومیږي چې دلته ډیرو خلکو کډې چمتو کړي دي او فکر کوي یو ورځ جنگ تر دوی پورې هم ورسېدلی سي. محمد انور چې د همدې سیمې اوسیدونکی دی وایي حکومت د عملیاتو په اړه یوازې خبرې کوي. دی په همدې خاطر چې عملیات نسته او جنگ د ورځې نه بلې ته اوږدېږي پر حکومت بې باوره سوی دی.
زرغون کلی د چانجر سلیر دی. که دا جنگ دوام وکړي موږ شکان اورو کېداسې چې زرغون کلي ته راورسېږي دا جنگ. ولا موږ ډېر ناامید یو، حکومت د ډېره وخته څه وایي چې موږ عملیات کو، خو دا د ډېره وخته څه دا جنگ شروع دی او دا جنګ نه دی کمزوری سوی.
وسلوالو درې میاشتې وړاندې د نادالي ولسوالۍ اړوند د لوی مانده او کوفکي په سیمو کې د امنیتي کمربندونو یو شمېر پوستې ونیولې او په ډېر لنډ وخت کې ځانونه تر چانجیر او د لشکرګاه تر څلورمې اوزې باباجي پورې ورسول. د اوسني کمربند په سیمو کې په زرګونو هکتاره مځکه باندې حاصل ته رسېدلي کښتونه ولاړ دي او هیڅوک یې راټولولی نسي. د زرغون کلي د ښوونځي زده کوونکي نسبت د چانجیر هغې ته چې د ناامنۍ له امله ځای بدل سوی ډېر دي، خو ځینې زده کوونکو ازادي راډیو ته وویل د کورنۍ مشران یې پر ژوند ویریږي او ښوونځي ته یې نه پرېږدي.
که څه هم زموږ په شاوخوا کې جنگ نشته، خو بیا هم د زموږ د ښوونځي خوند نشته، شاګردان نه راځي او شاګردان په دې فکر کې دي چې نن به جنگ ته راشي او سبا به راشي.
یوه میاشت کېږي چې زه مکتب ته نه یم تللی. مکتب یلاده موږ وروسته د بیرې ورتللی، لارې ګرده ماینونه دي.
زه په دغه مکتب ته نه ځم، مکتب ته نه شم تللی چې ګرش ټکان دي بیرېږ.
د نادلي ولسوالۍ د امنیتي کمربند پر ځینو پوستو هره شېبه ډزې کېږي. دلته د خلکو ترمنځ داسې رواج دی چې د ژمي په اوږدو شپو کې د یوه او بل کوټې ته ځي او پر تورو او شنو چایو مجلس کوي، خو اوس د مجلس رنګ هم اوښتی دی. زه هم پر داسې یوه غونډه ورپېښ شوم چې د کښتونو، اوبو او کاروبار پر ځای د دې وروستیو ناامنیو، مین چاودنو او اورېدونکو سړو مرمیو له امله د وژل سوو کسانو او رامنځته سوو مرګ ژوبلو خبرې کوي. په دوی کې داسې ډېر کسان شته چې د خپل کلیوال په مرګ نه وي خبر. د هلمند امنیه قمندان مل پاسوال عبدالرحمن سرجنګ وایي دمګړۍ د وسلوالو سره دومره زور نشته چې د نادالي ولسوالۍ نورو سیمې هم په خپل ولکه کې راولي. سرجنګ وایي دوی د نادالي او نورو سیمو پر ځای مرجع او سنګینو ولسوالیو ته د عملیاتو اولیت ورکړی دی او ډېر ژر به پراخه چانیز عملیات پیل کړي. اوس د هلمند د دوو ولسوالیو ناوې او ګرمسیر پرته په نور کې جنگ او ناامني ده. نادالي ولسوالۍ چې پخوا یوه د امن ولسوالیو څخه وه، اوس داسې ښکاري چې د یوه نوي بشري ناورین د پیل په درشل کې ده. محمد علي استایی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو ده د تیر 2015 کال د دسمبر په 1 نیټه په پاکستان کې د اوسیدونکو راجستر شوی افغان کډوالو د اوسیدو موده پای ته رسیدلې، خو په اسلام آباد کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی سازمان یا یو ان ایچ سی آر چارواکي وایي چې د پاکستان حکومت به په دې هیواد کې د افغان کډوالو د اوسیدو موده 2 کاله نور هم وغځوي. له ذبیح الله شفق څخه نور اهال اورو.
په اسلام آباد کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداري کمشنر یا یونیسیار اداره وایي چې په پاکستان کې به د افغان کډوالو د اوسېدو موده وغځیږي او ډېر ژر به د دې هیواد کابینه په دې اړه خپله پرېکړه اعلان کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې هیواد کې د میشتو راجستر شو افغان کډوالو د اوسېدو موده د تیر 2015 میلادي کال دسمبر په 1 نیټه پای ته رسیدلې ده. د یونیسیار د شپېرنې له مخې دا مهال په پاکستان کې شاوخوا 15 لکه راجستر شوي افغان کډوال میشت دي چې د پاکستان او یونیسیار د توافق له مخې ورته په دې هیواد کې د اوسېدنې قانوني اسناد یا مهاجر کارډونه ورکړل شوي دي. که څه هم د دې کارډونو موده د 3 میاشتې په 1 نیټه پای ته رسېدلې، خو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې په دې هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو د مودې له غځولو پرته بله لار نشته او زیاتوي چې که چیرې 1.5 لک افغان کډوال یو دم افغانستان ته واستول شي نو ښایي د دې هیواد مسلې لا زیاتې شي. په عین حال کې په اسلام آباد کې د یونیسیار چارواکي وایي چې پاکستان ښایي په دې هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده یو یا 2 کاله نور هم وغځوي. په اسلام آباد کې د دغې ادارې یو وایند قیصر پردي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
اوس د فیډرل کابینټ په دې میټینګ کې او د دې فاینل اپروول چې کله ورکړي نو بیا به چې کوم دی دا چې دوه کاله لپاره ورکړي نو چې دی به اوس 2 کاله کوي که یو کال به کوي، خو امید دا دی چې 2 کالو لپاره به دا ایکسټینشن کیږي.
د پاکستان حکومت وایي چې په دې هیواد کې پر رجستر شو افغان کډوالو سربیره هم دومره غیر رجستر شوي کډوال هم میشت دي او ټینګار کوي چې د هیواد امنیتي وضعیت ته په کتو باید دا کډوال هم رجستر شي. که څه هم په دې اړه خبرې اترې روانې دي، خو تر دې دمله د غیر رجستر شو افغان کډوالو د برخلیک په اړه وروستۍ پرېکړه نه ده شوې. په دې اړه مولا ښاغلی اپریدو پختل چې آیا یونیسیار په پام کې لري چې د غیر رجستر شو افغان کډوالو ته په پاکستان کې د اوسېدو لپاره کارډونه یا بل کوم سند ورکړي، نو هغه په ځواب کې وایي
یونیسیار دغه رنګ څه پروګرام نه لري.
د یادونه وردا چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو د مودې د غزونې په لړ کې تیر کال په اگست میاشت کې افغانستان، پاکستان او یونیسیار موافقه کړې وه چې د 2015 میلادي کال په پای کې به د رجستر شو افغان کډوالو د پاتې کېدو د نیټې تر ختمې وروسته د 2 نور کالو پورې د هغوی د اسنادو نیټه غزول کیږي.
زموږ غږ آزادي راډیو اوري. د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې د ماین چاودنې او جګړې له امله لس تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. روح الله انوري تفصیل وړاندې کوي.
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو غوښتل چې د ناړۍ او سدآباد ترمنځ غځېدلې سرک د ترافیکو پر مخ وتړي. تیر ماښام مهال د ملي اردو ځواکونه په لاره کې د پرتو خنډونو د لرې کولو لپاره غځېباد ته روان وو چې د ګوی په سیمه کې یو موټر د سرک پر غاړه په ځای په ځای شوي ریموټ لرونکي ماین برابر شوی چې پکې د ملي اردو څلور تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. زمون یو اراده ټانک د ماین چاودنې سره مخ شوی چې پکې د ملي اردو دوه تنه وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. په عین حال کې هلته سخته جګړه روانه وه چې پکې دوه وسلوال طالبان وژل شوي او څلور ټپیان دي او یو ولسي وګړی هم زخمي شوی دی. قومندان وایي په یاد ساحه کې ټول بهرني طالبان دي چې ډیری وختونه په لار کې ماینو نګدي، د ترافیکو پر مخ سرک تړي او خلک د ستونو سره مخ کوي.
اکثر انجا مخالفین خارجي د لیجه وجود لري چې تایید میکنن.
اکثر دلته خارجي مخالفین موجود دي چې تهدیدات کوي او خلک زوروي. تیر ورځې هم غوښتل چې لار بند کړي خو په وخت ورته امنیتي ځواکونو ځانونه ورسول او د لارې بندېدو مخه ونیوله. هغه وای په یاد لاره د نورستان کامدیش او برګی مټال د کونړ ناړۍ او غزیاباد ولسوالۍ پرتی دي چې د لارې په اوږدو کې ډیری وختونه وسلوال مخالفین د موټر ضد ماینو نګدي. د افغان ځواکونو ترڅنګ پکې ملکی وګړو ته هم زینونه اوړي. تر اوسه وسلوالو مخالفینو د یادې چاودنې او جګړې په اړه څه نه دي ویلي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو ده د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه په عراق چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت سختریزي ډلې یا داعش پر ضد جنګیږي وایي چې دې وسلوالې ډلې په 2015 میلادي کال کې زیاتې سیمې له لاسه ورکړې دي. د ائتلافي ځواکونو ویندوی نن په دې اړه په بغداد کې څرګندونې کړې چې جزئیات یې د فرشتي جنازې په راپور کې اورو.
د ائتلافي ځواکونو ویاند سټیو وارن نن په بغداد کې وویل چې د داعش وسلوال په دفاعي حالت کې دی او له پوځي پلوه له ستونزو سره مخامخ دي. د سټیو وارن په وینا دغې وسلوالې ډلې په عراق کې 40% او په سوریه کې 40% سیمه چې مخکې یې په لاس کې وه له لاسه ورکړې ده. سټیو وارن وویل چې د اسلامي دولت وسلوالو نوې سیمې نه دي نیولې. داعش په عمومي ډول د هغو سیمو 10% له لاسه ورکړي چې یو مهال یې تر کنټرول لاندې وه. د سټیو وارن په وینا داعش وسلوال په عراق کې له سنجار او نورو شمالي ښارونو او د ترکیې پولو ته نږدې د سوریه د خاورې له ځینې برخو د ائتلافي ځواکونو د هوایي عملیاتو او د کوردي ملیشو د ملاتړ له امله وایستل شول. د عراق په مرکزي سیمو کې حکومتي ځواکونو او شیعه ملیشو تکریت ښار تیره میاشت ونیو او د انبار له مرکز رمادي یې هم څو ورځې مخکې دغه وسلوال وایستل. داعش وسلوالو درمن کال له پسرلي راهیسې نوې سیمې نه دي نیولې. د ائتلافي ځواکونو ویاند سټیو وارن وویل د ټولو مسئلو مشته څرګنده کړې چې دښمن کمزوری سوی او له پوځي اړخه له ستونزو سره مخامخ دی. په بغداد کې د ائتلافي ځواکونو ویاند سټیو وارن نن وویل
There have been several dash attacks.
د داعش وسلوالو په وروستیو کې د رمادي ښار په شاوخوا او د حدیثه ښار په شاوخوا کې ځینې حملې کړې دي چې یوه یې هم نه بریالۍ. دا ډېره مهمه ده چې د داعش حملې له بریالیتوبه پرته پای ته رسیږي. خو د اسلامي دولت وسلوال لا هم د سوریې پر زیاتو برخو او د عراق په شمال او غرب کې د موصل په ګډون پر زیاتو سیمو واکمني لري. د عراق صدر اعظم ژمنه کړې ده چې د موصل ښار به هم له دغو وسلوالو څخه ونیول شي.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته د زمينه برابر شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډيري اسانۍ یو سمس اتسو اتلس شمیرې ته واستوي. د یو سمس پاستولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دري ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم را لګلئ شئ.
د افغان بي سیم شرکت اتسو اتلس شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
د ازادي رادیو خبري ساعت دی. په پام کې ده په کندهار کې د ماشومانو لپاره ځانګړې مجله اکو بکو په څو ورځو کې چاپ سي. د دې مجلې مسؤلین وایي هڅه کوي دا مجله د کندهار د شاوخوا ولایتونو تر څنګ نورو سیمو ته هم ورسوي. تر دې مخکې هم په افغانستان کې د ماشومانو لپاره ځینې مجلې پیل سوې خو زیات دوام یې نه دی کړی. صالح محمد صالح د اکو بکو مجلې له موسس غوث الدین فرودتن سره مرکه کړې او په سر کې یې ځینې پوښتلې چې دا مجله به څنګه خپروي.
په دې مجله کې به بېلابېلې لیکنې، کیسې، شعرونه، دیني او معلوماتي مطالب، انځورونه، کارتونونه او د ماشومانو لخوا جوړ شوي بېلابېل انځورونه د دوی لیکنې او مطالب خپرېږي.
بلې، تر دې مخکې هم په افغانستان کې د ماشومانو دپاره ځینې مختصې مجلې وې یا هم په نورو مجلو کې د ماشومانو یوه برخه وه. خو څه فکر کوئ چې اوس هم اړتیا احساسېږي د ماشومانو دپاره د یوې خاصې مجلې؟
بالکل، یعنی که موږ وګورو متاسفانه په دې برخه کې ډېر کم کار کېږي. یعنی موږ ویلی شو چې د ماشوم د ادبیاتو لپاره کوم کار چې اوس کېږي دا د نشت برابر ده. نو دا یوه لویه تشه وه په دې برخه کې. او څرنګه چې موږ خپله یو ښوونځی چلو په کندهار کې، نو موږ ته ډېر دا رامعلومېږي چې په دې برخه کې باید کار وشي، ځکه دلته هغه رقم سهولتونه چې ماشوم په اسانۍ سره هغه خپلې زده کړې ترسره کړي، مطالعه وکړي او د دوی د پوهې په زیاتولو او د استعدادونو په روزلو کې مرسته ورسره وکړي، داسې یو څه نشته. نو موږ هیله مند یو چې دا مجله به تر ډېره دغه تشه ډکه کړي او دوی ته به د مطالعې زمینه برابره کړي، دوی به نوي معلومات ترلاسه کړي، د دوی استعدادونه به وروزي او د دوی پوهه به زیاته.
فروتن صاحب، ولې فکر کوئ چې د ماشومانو ادبیاتو ته یا هم د ماشومانو دپاره د خاصو مجلو چاپېدو ته لیکوالو په تېر وخت کې هم توجه نه ده کړې؟ اوس هم کله ناکله ګیله کېږي چې اوسني لیکوال هم دغه اړخ ته زیاته توجه نه کوي، تاسې علت څه ګڼئ؟
فکر کوم په دې برخه کې تر دې له مخه هم هڅې شوي دي او د ماشومان لپاره بېلابېلې مجلې چاپ شوي دي، خو متاسفانه د یو څو ګڼو له چاپېدو وروسته بېرته بندې شوي دي. خو دا ځل تر دې له دوه درې میاشتې مو له لیکوالانو سره، له هغو ټولنو سره چې د ماشوم د ادبیاتو لپاره کار کوي، له هغوی سره مشورې کړې، له هغوی سره خبرې کړې دي. نو د مطالبو په برخه کې دا وه انشاءالله موږ ډاډه یو او د هغو لیکوالانو مرسته او همکاري به راسره وي چې د ماشومانو لپاره لیکنې او مطالب دي.
خو زیاتې مجلې د اقتصادي ستونزو له کبله بندې شوي دي په افغانستان کې، تاسې دغه اړخ ته توجه کړې ده یا دغه مسله مو په پام کې نیولې ده؟
بالکل، لکه مخکې ما وویل موږ خپله په کندهار کې یو ښوونځی چلوو چې هغه دوه څانګې لري، له ماشومانو سره په تماس کې یو. نو فکر کوم که چیرې دا مجله دغه رقم په معیاري ډول باندې موږ تر خلکو پورې ورسولی شو او سره کوم سیمپلان ورته جوړ کړی ده تر ولایتونو پورې او په ځانګړي ډول تر هغو سیمو پورې چې هلته ښوونځي شته، ماشومان مکتبونو ته ځي خو د مطالعې لپاره خاصه نه لري، که چیرې موږ د دې مجلې په رسولو باندې وتوانېږو هغو سیمو ته، انشاءالله مشکل به نه وي. خلک به حاضر وي چې دې مجله باندې پیسې ورکړي او په دغه ډول باندې مجله چاپ شي او دوام پیدا کړي.
مجله به چیرې چاپېږي او کوم ولایتونو ته تاسې رسولی شئ؟
مجله به په کندهار کې چاپېږي او موږ کوشش کوو چې کندهار د شاوخوا ولایتونو تر څنګ کابل ته، ننګرهار، مزار شریف، هرات، دې ټولو ولایتونو ته ورسوو. ځکه مجله په دواړو ژبو پښتو او دري باندې خپرېږي او د دواړو ژبو مطالب او لیکنې به وي.
د کوچنیانو لپاره د اکو بکو مجلې له موسس غوث الدین فروتن سره مو د صالح محمد صالح مرکه اورېده. په کابل کې 4:59 سوې. اوس هم هغو موضوعاتو ته لنډه کتنه چې په دې خبري ساعت کې وړاندې شول. دواړو انتخاباتي کمیسیونونو د ولسي جرګې او مشرانو جرګې لخوا د انتخاباتو په اړه د ولسمشر د تقنیني فرمان تر دې دوه هرکلی وکړ. او په افغانستان کې د هند ډیپلوماتیک چارواکي په مزار شریف کې د هندوستان پر قونسلګری د دوشنبه شپې وسلواله حمله د کابل او دلی د ګډ دشمن تخریبي فعالیت بولي. همداراز مو اوریدل چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوایي چې ایراني چارواکو ژمنه کړې چې د افغان سوداګرو د ترانزیت او ترانسپورتي ستونزو د حل په